دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د خوست ولایت د شیخ زید په هنتون د ژورنالیزم په هنزي یو شمیر محصلین وای چې د په هنتون مشرتابه ورته ویلي چې په کلکه دي د ژوندوی موجوداتو د فلم او انزور اخیستو پاړه د طالبانو بندیز عملی کړي پر رسنوی او خبريالانو د طالبانو د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو ورهغه خو اوس د زینو په هنتونونو محصلین وای چې دوی هم د ژوندوی موجوداتو ل فلم او تصویر اخیستو څخه منع شوي د طالبانو حکومت د 13 اگست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 18مې ماده په 3م بند کې د سالارونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلې طالب چارواکو د افغانستان لګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو بیرته افغانستان ته د جبري ستنیدلو د زیاتېدو خبر ورکړي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیل مولوی عبدالرحمن راشد د طالبانو د ریاست الوزرا له اداري مرستیل مولوی عبدالسلام حنفی سره د کتنې پر مهال ویلي چې دوی د راستنو شویو افغانانو د اوسېدو مدیریت کړي د طالبانو تر ولکې لاندې ارک په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې راشد حنفی ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره د ګمارل شوی کمیسون د موقتی استوګنې کمیټې کاري راپور وړاندې کړ په همدې حال کې له پاکستان او ایران څخه یو شمیر راستنه شوی افغانان وای چې ژمنه شوی مرستې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي د طالبانو سترې محکمې د ننګرهار په کوس کونړ ولسوالۍ کې له کوره د تیښتې د هڅې په تور په 9 درو د یوې ښځې د وهلو خبر ورکړي دغه محکمې دوشنبه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سزا پرون د کوس کونړ لپاره د طالبانو د لومړنۍ محکمې د حکم لمخې تطبیق شو سترې محکمې پرون هم په ننګرهار کې پر دوو کسانو د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړیو ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو بنسټونو له طالبانو د دغه ډول مجازاتو د بندولو درول غوښتنه کړې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د افغانستان څنګه د هلمند په مرکز لخکرګه کې د یو نوی ټولنیز مرکز د جوړېدو خبر ورکړي چې څه باندې 6000 کسان به ورڅخه ګټه اخلي دغه ادارې دوشنبه پر خپل ایکس پانل لیکلي چې یاد مرکز د جاپان د حکومت په مرسته جوړ شوی چې اوس په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د استازي عرفات جمال لخوا ګټه اخیستنې ته سپارل شوی وړاندې ویل شوی چې جمال د بولان د وبور سوالو پروژه هم وکټله چې د یونیچر لخوا بشپړه شوی او د خر زورګونو خلکو ته پاکي او برابروي امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو د اسرایل پوز د حزب الله د یو ستر قومندان د وژلو ادعا کړي د اسرایل په وینا دغه قومندان د لبنان جنوب کې پر اسرایلی ځواکونو د توغندوی او توغولو او د زغرې ضد توغندوی د څار دندلرله پوز ویلي ابو علی رضا د لبنان سویل برایشید سیمه کې بمباری کې وژل شوی خو د وژل کېدو دقیقه نیټه نه ده ښودلې د پوز د بیان له مخې ابو علی رضا د توغندوی او توغولو او د اسرایلی ټانکونو ضد توغندوی د پلان مسؤول همدارنګه په سیمه کې د حزب الله د غړو د فعالیتونو څارنه یې هم کوله حزب الله لا تر اوسه د ابو علی رضا د وژل کېدو په اړه خبرګون نه دی ښودلې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان اسماعیل بقایی یو خبری کانفرنس ته ویلي چې سیمه کې د امریکا د B-25 الوتکو حضور د ځان لپاره د ایران پر هوډ هیڅ اغیز نه لري بقایی زیاته کړي چې ایران به دغه هیواد پر ملي امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری او برید ته بشپړ ځواک ځواب ورکړي او ځان به پر هر هغه شي چې د نوموړي په وینا دفاع لپاره ورته اړتیا ده سنبال کړي د امریکا دفاع وزارت یک شنبه اعلان کړی چې دغه ستراتیژیکي بم غورځونکې ایران ته د خبرداري په توګه سیمې ته استولې دي ایران دوشنبه یو يهودي وګړی په 2022 کال کې د یو شخصي لانجې له کبله د یو کس د وژنې په تور اعدام کړ دا په ایران کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د یو مذهبي اقلیت د اعدام کمساري پیښه ګڼل کیږي د ایران قضایه قوی پورې تړلې ویب سایټ میزان انلاین ویلي چې د ایران سترې محکمې د اروین قهرمانی په نوم دغه درویش کلن يهودي د اعدام سزا د تیر کال په لومړیو کې تصویب کړه د کرمانشاه لوی څارنوال حمید رضا کریمی ویلي اروین قهرمانی د ملي اختلافاتو له کبله یو کس د چړې په گزارونو وژلې و. دغه کس داسې وخت ادامېږي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ زیات شوی او دغه کړکېچ ډول ډول غبرګونونه هم پارولي. د هند په هیمالیا ژوره دره کې یو سیند ته د یوه بس موټر د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان مړه شوي. په شمالي ایالت اترکنډ کې یوه چارواکي ډیپک راوت خبریالانو ته ویلي تر اوسه د شپږ دېرش کسانو مړینه تایید شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د مرسته کوونکو هیوادونو د نشتون له امله د مرسته رسونې ادارې د دغو هیوادونو په استازیتوب د حاکمو چارواکو سره د افغان میرمنو او نجونو د حقونو نه د دفاع او د مرسته رسونې په بهیر کې د هغوی د ګډون په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې پر افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه رئیسی بیا تر اوسه لږ تر لږه 329 لارښوونې صادرې کړې چې بشر دوستانه فعالیتونه ورنه مخامخ اخیزمن کیږي. پاموکي رپورټ.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د مرستو کوونکو هیوادونو د نشتون له امله د مرستو رسونې ادارې د دغه هیوادونو په استازیتوب د حاکمو چارواکو سره د افغان میرمنو او نجونو د حقونو څخه د دفاع او د مرستو رسونې په بهیر کې د هغوی د ګډون په اړه خبرې کوي. او چا ویل چې د ټولو غوښونو او ننګونو باوجود مرستو رسونې بشرپال کارکونکي د ژوند په ټولو برخو کې د افغان میرمنو د ګډون د حقونو د خوندیتوب لپاره د بشری مرستو د ارزونې څخه نیولې د مرستو ویشلو او څارنې په ګډون په نستړی کېدونکي ډول کار کوي.
ملګری ملتونه مجبور دي چې خپل حق ادارې چې هغه هلته موجود دي هغه مسلسل د طالبانو سره په مکالمه کوي او هغه ته یادونه وکړي چې د دې بشري حقوقو تنفیذ دا د هر حکومت حق دی، کار دی او باید د خپل کار نه غفلتونه کی. په یعنی حال کې دا هم کولای شي چې د بشري مرستو د راټولولو او دغه د ویش په حساب کې د خزو برخه هیر نه کړي او په یعنی حال کې کولای شي چې هغه ته دا جوته کې چې هغه ته د حقوقو مرستې رسیدلې دي.
او چا ویلی چې پر افغانستان باندې طالبانو د بیا واکمنۍ دوه رئیسی بیا تر اوسه لږ تر لږه 329 لارښوونې صادرې کړې چې بشر دوستانه فعالیتونه ورڅخه مخامخ اغیزمن کیږي. د دغه ادارې په وینا دغه لارښوونو لړلې یو او یای په ځانګړي ډول د بشری مرستو په بهیر کې د خزو د ګډون په تړاو صادر شوې دي.
دا به واضح دي پروژې تر لاسه کولو لپاره دا ادارې وی ځکه په عمل کې مونږ لا هم د انجنونو مکتبونو ګورو چې باندې د انجنونو پر مخ لاندې پرانستل شوی د انجنونو پر مخ د انجنونو مېرمنو پر مخ دند نشته په دولت او په نورو سازمانونو کې حتی په تلویزیونونو کې ډیرو تلویزیونونو کې دوی د دند اجازه نه لري. رادیوګانې او تلویزیونونه حتی په ځینو ولایتونو کې بند شوی دي. نو زه فکر کوم چې د دوی دا ادا ګټور نه ده. البته د دوی لپاره به ګټه وکړي تر څو نوې پروژې پرې ونیسي.
او چا وایي د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت بشری مرستې شوې دي او سره له دې چې په تیرو دریو کلونو کې د اړمنو افغانانو سره په بیلابیلو بشری برخو کې مرستې شوې خو په دغه هیواد کې بشری او اقتصادي بحران لا هم دوام لري. د اوچا د شمیرو لمخې لدې مالی مرستو سره سره په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 9 میلیونو ډیر دی. احسان لاریوزای، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اورئ.
امریکایان به نن سې شنبه په ولسمشي زو ټاکنه کې خپل نوې ولسمشر یا ولسمشر وټاکي. د امریکایي ولسمشر کاملا هیرس او پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ ترمنځ ولسمشي سیالي دومره سخته ده چې د دوی ټاکنیزې ډلې د ټاکنو د پایلو معلومولو لپاره احتمالي حقوقي داوا او ته هم چمتو دي. د امریکا خبريالي ویرونه کا بالډیراس اګلیسس په دې اړه راپور را لګل دی چې تاسو پښتو ژباړه اورئ.
جمهور غوښتون کې نومان ډانلډ ترامپ د دې کال په پیل کې یو شمېر رسنوي ته ویلی که د نومبر پر 15 ولسمشریز ټاکنې عادلانه رانی او آزادی وي دی به پایلې ومني. د ټاکنو چارواکي مطمئن دي چې رای ورکول به شفاف خوندي او عادلانه وي، خو په خواني ولسمشر د نوموړي د سیالې له خوا د احتمالي درغلیو د ترسره کېدو په اړه په زیاتیدونکو توګندېخني خودلی
کومي درغلی مخونی سو ځکه چې دوی د درغلیو یو ټول غجوړ کړي او د دې درغلیو مخه باید ونیول شي نو مونږ ته بستره بریا را په برخه شي.
د ان بی سی ټلویزیون د لستر هولت په خبري خبرونه کې د خپل مرکې پر مهال چې 13 میاشت خبره شو مرستیالی ولسمشر کمالا هیرس د دغه ټلویزیون نطاق هیلی جکسن ته وویل چې د ټرمپ د ماتې او یا د ټاکنو د زیانمنولو په صورت کې به ډاله اقدام کولو ته چمتو وي.
مون به د ټاکنو د شپې او راتلونکي ورځ سره د خپلو موجودو وسایلو تخصص او پر هغو د تمرکز پر مټ چلند وکړو.
د جمهور غوښتون کې ګون ملي کمیټه په برخلیک ټاکونکو ایالتونو کې د ټاکنو د شفافیت په نوم یو کمیټه لري. دغه کمیټې غړو په یادو ایالتونو کې پر رای ورکونه کې له اصول څخه د سرغړونو په اړه حقوقي شکایتونه کړي، خو محکمو زیاتره دغه شکایتونه رد کړي. بلخوا ډیموکراټانو هم خپل حقوقي هڅو ته دوام ورکړي. په دې کې د جورجیا ایالت د ټاکنو د پایلو د ځنډولو د مخنیوي لپاره هڅې هم شاملې دي. په هغه ټاکنو کې چې سیالي برابر روانه وي څېړونکو اټکل کوي چې په برخلیک ټاکونکو ایالتونو کې به حقوقي دعواوې زیاتې وي.
د رای په مرکزونو کې موږ تل په دې اړه چې د رای پاڼې سره سم چلند شوی او کنه په اړه هر وخت جنجالونه ګورو. د ټاکنو وروسته موږ په دې اړه جنجالونه ګورو چې آیا ځینې رای ورکوونکي واقعا د رای ورکولو پر شرایطو باندې برابر دي او کنه، او آیا د دوی موقتی رای پاڼې باید وکارول شي او وشمیل شي او کنه.
حقوقي څېړونکو وایي هر څوک چې په ټاکنو کې د درغلیو د کېدو ادعا کوي باید ثبوت یې وړاندې کړي.
وکیلانو تاسو باید د هر هغه څه چې تورې لګوي ثبوت وساتئ، یقیني کړئ چې تاسو اثباتولای شئ کنه دغه کار ښایي هغه شان چې موږ په 2000 کال کې ولیدل د سزا لامل شي.
د بیلګې په توګه د ټرمپ په خوانی مدافع وکیل روډي جلیانی د 2000 کال د ټاکنو د غلا کې دوه پاړه د بی بنسټه ادعا او د خبرولو له عمله د وکالت له حقوقو څخه محروم شو. حقوقي ناندري خای د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د ځنډې دوه عمل شي، خو کله چې شنبه په ورځ د ټاکنو پایلې پر روښانه ډول د یو لوري په ګټه وي شنون کې وای د مخالف لوري لپاره به د ټاکنو پایلو ننګول ډیر زیات ستونزمن وي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د ټاکنو په اړه په منځني ختیځ کې مختلف نظرونه او هیلې څرګندېږي. فلسطینیان ګمان نه کوي چې د امریکا د ټاکنو پایله به په منځني ختیځ کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي. لبنانیانو هم د امریکا په بهرني سیاست شک څرګند کړي، خو اسرائیلیان بیا د امریکا په ټاکنو کې د دواړو میرمن هیرس یا ښاغلی ټرمپ بری مختلف نظر څرګندوي.
په جګړه ځپلې غزه کې فلسطینیان د امریکا د ټولټاکنو په اړه مختلف نظرونه لري. د زنو د پاره هیڅ مهمه نه دی، خو زنې په دې هیله دي کده دې ټاکنو په پایله کې د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه ختم شي.
د امریکا ټاکنې به په هیڅ ډول په جګړه اغیز ونه لري. په امریکایي رای ورکونکو به خای اغیز وکړي، خو په فلسطینیانو او په ځانګړي ډول په غزه تړنګ به هیڅ اغیز ونه لري.
موږ غواړو که هر یو یو وګټي، ترامپ یا هریس، چې خلک له دې روانې غمیزې راوباسي. ټاکنې د سیشن بی پورس کیږي او دواړه کاندیدان ډونلډ ټرمپ او کاملا هریس د امریکا د جمهوری ریاست د 2024 کال په دې ټاکنو کې اوګه پوګه سیالي کوي. لبنانیانو بیا نن دوشنبه د امریکا په بهرني سیاست شک څرګند کو. اکثریت لبنانیان وی د امریکا ټاکنې د لبنان د سیاسي راتلونکو سره هیڅ تړاو نه لري.
د امریکا ټاکنې د لبنان سره هیڅ رابط نه لري. زما په نظر کچېته د لبنان ستونزو حل مسله وي، نو بهرنۍ مداخله باید په لبنان کې بند شي.
د اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په منځني ختیځ کې د روانو سیاسي مذاکرو یو شمیر اغا خلکو ورته ویلي چې د ټاکنو یو ونې مخکې امریکا هڅه وکړه چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ جګړه ختمه کړي، خو ناکام شو. د معلوماتو لمخې امریکا د یو غیر عملی اوربند د پاره وړاندیز ترتیب کړو او اسرائیل ټینګار کړو چې په زور به د سولې او تړون تطبیق کړي. په اسرائیل کې خلک د امریکا د ټاکنو ورځ ته په بی صبری او اندیښنو انتظار باسي او د سې احساس کوي چې د امریکا په ټاکنو کې راتلونکو منتخب مشر یا مشره د هغوی د راتلونکو سره ډیر ربط لري.
زه غواړم غنم کوي وخزه د امریکا ولسمشر شي. زما په نظر دا به د خیراتلونکو لپاره یو بدلونی او هیله مندم چې کمیر منی وګټي.
زه د ډونلډ ټرمپ په اړه فکر کوم، هغه ثابت کړی او حتی وروسته ځل چې د امریکا جمهور رئیس وو، د اسرائیل سره د بیت المقدس او ګولان غونډیو برخه کې ډیره مرسته وکړه. هیله مند یم که هغه وټاکل شي.
د فلوریدا پوانتون د ټاکنو د ارزونې مرکز د معلوماتو د مخې د شپږ او یا میلیون څخه زیاتو خلکو د مخه د برېښنالیک یا په حضوري ډول د رای ورکولو په مرکزونو کې خپل رای کارولې دي.
د واشنگتن د سټډیونه رپورټونه ته ادامه ورکو. په متحده ایالاتو کې د خبریالانو په وړاندې د غواخونو او بریدونو پر ډیرېدو او د ولسمشر ټاکنو نږدې کېدو سره د رسنیو اتحادیې ژورنالیستانو ته روزنه ورکوي چې څنګه خوندي پاتې شي. لیام سکارت او کریستینا کیسیدو سمیت پر راپور را لګلې چې تاسو په پښتو ژباړه اوري.
د ورجینیا پراسلن کې د دفتر په ودانه کې دا خبريالان د متحده ایالاتو د ټاکنو د پوښښ لپاره چمتواله نيسي. خود دې روزنه هغه ایالتونو لپاره نه ده چې په اړه دا ټاکل ګران دي چې څوک به ګټي، او نه هم دا روزنه د ټاکنو لپاره ده. دا روزنه د دوی د فزیکی، مجازی او احساساتي چاپريال خوندي ساتلو لپاره ده. دغه ورشاپونه د خزو درسنو د نړیوال بنسټ یا IWMF د نوښت لخوا تر سره کیږي. روزونکو وايي پامې د خبرې ته د چي څنګه چمتو وسی. دوی جرنالیستانو ته درس ورکوي چې څنګه د هدف کې دوسخه ځانو نو وساتي، څنګه پلاریون کې د خلکو احساسات معلوم کړي، او څنګه خپل ډیجیټل پروفایلونه خوندي وساتي.
د خزو ترسدیو نړیوال بنسټ په امریکا کې د خوندیتوب نوې نوښت پیل کړ، ځکه چې موږ د تیرو ټاکنو تجربه لرو او موږ پوهیږو چې پیښې به په دې ټاکنو کې دوام ومومي او احتمالا چې ډېرې سختې به وي.
د 2006 جنوري په شپږمه د تشدد پر مهال خبريالانو سره سخت تشدد شوی وو، او پر رسنو بریدونه د دې سبب شو چې د خزو د رسنو بنسټ دا ډول ورکشاپونه پیل کړل. دې تر اوسه په 11 ایالتونو کې شپږ سوه خبريالان روزلي دي. کریستین میګډن چې مدیره ده وایي د متحده ایالاتو د مطبوعاتو د ازادۍ د سار ادارې په 2000 رښتم کې پر سنو باندې بریدونو کې زیاتوالی لیدلې دي.
موږ په دې کال کې د جرنالیستانو د زورونې لوی شمېرې لیدلې. نږدې او یا خبري اعلان ټپیان شوې دي، مګر هغه څه چې موږ پوهیږو د په متحده ایالاتو کې په ټولو خارونو کې یو کړکیچن وخت دی، او دا واقعیا تاسو پوهیږئ چې دا یو سل ګروسته 2006 کال ته ورته دی. هغه کال موږ په بې ساري کچا په ګڼ شمېر جرنالیستانو د شپږو سوو سلویښتونه په زیاتو بریدونه ولیدل. په هغه کال کې نږدې 150 خبریالان ونیول شول.
دی پیخو په متحده ایالاتو کې رسنۍ یو زیات فعال چلن ته هڅولي چې ریچی عام موضوع داوا چې خبریالان باید چمتو وي.
دا روزنه زموږ لپاره د جرنالستانو په توګه یو ښه فرصت دی چې د دې وسیلو نه ځینې زده کړو او ځینې هغه شیان چې موږ پرې نه پوهیږو یا ممکنه تازه کولو ته اړتیا ولرو، ځکه چې دا د راتلونکي ټاکنو مودې یا هغه وخت پورې اړه لري چې موږ پکې یو.
د رسنو سره د دښمنۍ په ډېرېدو سره د خوندیتوب روزنیز ورکشاپونه د خبریالانو په خوندي ساتلو کې د مرستې یو لار ده. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د اروپای اتحادیې په ډیرو هیوادونو کې د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په هدف د ملیت پالو سیاسي ګوندونو ملاتړ زیات شوی دی، مګر هسپانیا له دې کړنې په شا شوې او ټینګار کوي چې د اروپای وګړو عمرونه ډیر شوي او د خپل اقتصادي ود لپاره کنټرول شوی کډوالۍ ته اړتیا لري. د امریکا غږ خبريال هنري ریجول راپور را لګولی دی چې تاسو په پښتو ژباړه اورئ.
سکال تر دې دمه تر 240,000 زیات غیر قانوني کډوال هسپانیا ته رسیدلي دي چې د 2023 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. ګڼ شمېر د اسپانیا کانري ټاپوګانو ته راغلي چې د افریقا له ساحل څخه شاوخوا 100 کیلومتره واټن لري. د بشري حقوقو ادارو په وینا یوازې تیر کال شاوخوا 6,000 کډوال په دې لارو کې وژل شوي دي.
که تاسو دلته راورسېږئ یوازې نه شئ چې تاسو یې باید وکړئ ټولګي ته تګ دی، زده کړې وکړئ او د خلکو سره خبرې وکړئ. تاسو باید یو ټولنیز کس ووسئ. په ځانګړي ډول د کډوال په صفت تاسو باید دوه برابره هڅه وکړئ او د هغه څه دي چې موږ یې اوس کوو.
دا د کډوالو لپاره د ښه ژوند هیله ده او د اسپانیې حکومت لپاره اقتصادي ظرفیت. د ډیرو لویدیزو هیوادونو په څیر د هسپانیا وګړي په چټکۍ سره زړیږي. دوی د اقتصاد جوړولو او مالیاتو ورکولو لپاره ځوانو کارکوونکو ته سخته اړتیا لري. تیر کال د هیواد د زیږون کچه په اروپا کې تر ټولو ټیټه کچه یعنی 1.2 هم کمه ثبت شوې. د هسپانیې لومړی وزیر پیډرو سانچیز د اروپایي اتحادیې د مشرانو په سرمشریزه کې وویل چې کډوالي حیاتي مسله ده.
زموږ د نن او سبا سیالي، زموږ د هیواد اقتصادي وده او زموږ د سوکالۍ پایښت په کډوالۍ پورې اړه لري. موږ باید د کډوالۍ جریان د دیموګرافیک نفوس کټګورۍ ننګونی للی څخه اداره کړو.
خو په ټوله اروپا کې د خې اړخو ګوندونو د ملاتړ زیاتوالي سره د اروپایي اتحادیې ډیر غړي هیوادونه د کډوالو سخت کنټرول غواړي.
موږ یو پیاوړی هیواد یو او موږ د کډوالو د کنټرول او پناه غوښتونکو حقونو ته د درناوي لپاره د قانوني لارې وړاندیز کوو. موږ دوی ته اړتیا لرو. دلته په هسپانیا کې د کډوالو پرته زموږ په هټۍ کې میوه نه لرو. بې ودې اقتصاد په سمه توګه پرمخ نشي تللی. موږ کډوالو ته اړتیا لرو.
هسپانیا د کډوالو لپاره اوږدمهاله حل غواړي چې هم د افریقا او هم اروپا لپاره سم وي، مګر د خپل ژوند هیله د دې خطرناکو بهرونو څخه په سلګونو زره خلک رابلی. د هنری ریډیګویل رپورت پښتو ژباړه احسان لاریوب زای امریکا غږ.
د امریکا د 2024 کال ولسمشریزه ټاکنه. امریکایان به څوک د خپل ولسمشر یا ولسمشر په توګه وټاکي؟ ترامپ که هاریس؟ د امریکا غږ له چپو د امریکا د ټولو مهمې سیاسي پیښې د ولسمشریزو ټاکنو شیبه په شیبه ځانګړی پوښښ. دا ځانګړی خبرونه د امریکا غږ په تلویزیونی او رادیوي خبرونو کې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د دې ځانګړو خبرونو لیدل د امریکا غږ د سپوک مکۍ او ټولنیزو رسنیو له لارې د لړم یا اقرب په 15مه چې د نومبر میاشتې د 15مې نیټې سره سمون خوري مه هیروئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. شمالي کارولینا یو له هغو وو برخلیک ټاکونکو ایالتونو نه ده چې کولی شي د متحده ایالاتو راتلونکي ولسمشر یا ولسمشر معلومه کی. کاملا هاریس، ډونلډ ټرمپ او د هغو مرستیالانو ډیر وخت د هیواد په دغه سویلي ایالت کې په کمپاینونو تیر کړی دی. افریقای الاصله امریکایان د دې ایالت د نفوس 22% جوړي او دا رای ورکونکي کولی شي پریکړه وکړي چې څوک د شمالي کارولینا شپارس انتخاباتي رای یا الیکټرال کالج رای ترلاسه کړي. په دې اړه نور معلومات د امریکا غږ د خبريال رافائل ساکوف د راپور په پښتو ژباړه کې اوري.
د ټاکنو په وروستیو شپو ورځو کې د امریکا په خوانی دیموکرات ولسمشر باراک اوباما شمالي کارولینا ته تللی و چې د دیموکرات نوماندې کاملا هاریس لپاره کمپاین وکړي. اوباما چې په 2008 کال کې د دې ایالت رای ګټلې وي هڅه کوي چې په دې پړاو کې هاریس وګټي.
زه دلته د یو مهم هدف لپاره راغلی یم او هغه دا چې له تاسو غواړم چې د ولایت د مقام لپاره چاته رای ورکړي او د امریکا راتلونکي ولسمشر کاملا هاریس رای ورکړي.
د شمالي کارولینا د تر ټولو لوی ښار شارلټ اوسیدونکو په تیرو 15 ولسمشریزو ټاکنو کې د دیموکراتو کاندیدانو ملاتړ کړای دی. د ښار څخه باندې یو په دریمه برخه اوسیدونکو افریقایي امریکایان دي خو کله چې رای ورکوي بیا د ټولو د علاقې وړ مسلې یو ډول نه وي.
زما مهمه مسله د ښځو حقونه دي چې دوی په خپل بدن واکمن وي لکه د جنسي تمایلاتو او د همجنسبازانو حقوق. البته د یوې افریقایي اصل امریکایي ښځې په صفات دا راته مهمه ده چې د خلکو حقوق خوندي وي. څه شی واقعا مهم دي؟ د ژوند لګښت زما لپاره ډیر مهم دی. مونږ امریکایان غواړو چې د ژوند لګښتونه راکم شي.
شارلټ ښار کې د مکلینبرګ سیمه د دیموکرات ګوند د دفتر کارکوونکو امریکا غږ ته وویل چې د اکتوبر تر 24مې نیټې پورې شاوخوا 1.5% افریقایي الاصله امریکایي رای ورکوونکو د مخه خپلې رای ورکړې دي. په مکلینبرګ ولسوالۍ کې د دیموکراتیک ګوند یو تنظیمونکی لیا سمارت ویلي هغه له افریقایي الاصله رای ورکوونکو سره خبرې کړې چې دواړو نوماندانو ته رای ورکړې دي.
Some people feel that they're
زنی خلک فکر کوي چې د دوه رای به به اهمیت وي او نسته کیږي. دلته په دې سیمه کې زمونږ ډیره هڅه دا ده چې مسأله حل کړو.
د شارلټ جمهوریت غوښتونکو ګوند دفتر د مرکې لپاره د امریکا غږ پوښتنه رد کړه خو د جمهوریت غوښتونکو نوماند مرستیال جی ټی وانس په دې وروستیو کې دلته د تور پوستو ایسویانو لپاره یو پیغام درلود.
تری وحده دا ټاکنې اساسا په دی اړه دي چې آیا ایسویانو ته اجازه ورکړل شي چې زموږ د عقیدې په اساس ژوند وکړي، آیا ایسویانو ته اجازه ورکړل شي چې زموږ د اصولو ملاتړ وکړي، او آیا ایسویان به وکولی شي زموږ ماشومان زموږ د ارزښتونو سره سم رالوی کړي او همداسې ټولنه رامنځته کړي.
جمهوری غوښتونکو ته د افریقایي الاصله امریکایانو د رایو ترلاسه کول په تاریخي توګه ستونزمن کار دی. ترامپ په 2020 کال کې د افریقایي الاصله امریکایانو یوازې 8% رای ګټلې وي خو ځینې نظر پوښتنې ښیي چې هغه مخ په وړاندې درومي.
شمالي کارولینا کې خلک ډیر مذهبي دي. د هغه دریز په ډیرو مسلو کې د انجیل په عقیده برابر عیسوي مذهبي دی.
په خوانی ولسمشر اوباما چې په شارلټ کې خبري کولې ټینګار وکړ چې هیڅ ولسمشر نشي کولای په بشپړه توګه توکم پالنه لمانځي یوسي او یا ټول ستونزې حل کړي، خو هغه سیاسي تګلارې چې خلک غوره کوي کولای شي ژوند ښه یا بدتر کړي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا خدای ماشي.